ازادي راديو اوریدونکو ستړي مسې په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوي د ازادي راديو د دې ساعت خبرونه تاسو په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. د شنبه د نن د ووري د حمل د میاشتې شپږمه نیټه ده، د 1390 هجري لمریز کال. په موکړی د دې ساعت مهمو خبرونو ته د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د افغانستان د سولې په اړه خبري پیل شوې. په دې کانفرنس کې د افغانستان پر سولې او د طالبانو سره پر مذاکرو خبري کیږي. د جرمني دفاع وزیر ویلي په افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي، خو دقیق شمیر یې نه دی څرګند کړی. د امریکا متحده ایالاتو پر وو پاکستانی شرکتونو بندیزونه ولګول. خبر نو اوري د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د افغانستان د سولې په اړه خبري پیل شوې. په دې کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر په ګډون د ملګرو ملتونو عمومي منشي، د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشره، او د امریکا، روسیې، چین، سعودي عرب او پاکستان په ګډون د شلو هیوادونو استازي ګډون کوي. دا کانفرنس سبا پای ته رسیږي او پریکړه به یې په یو ګډه اعلامیه کې اعلان شي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن سهار په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په تاشکند کې پیل شوې غونډه خورا مهمه ده او د کابل پروسې ته دوهم کانفرنس د پریکړو ناتار به پکې وسی.
امیدوار هستیم که این کنفرانس هم کمک کنه به ادامه پروسه کابل در تحقق آرمان های مردم افغانستان در همکاری های منطقوی، اما در نهایت انشاءالله در تحقق صلح و ثبات در کشور.
سره لدی چې غونډه د افغانستان د سولې په اړه خبرو ته ځانګړې شوې ده، افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي غونډه د دولتونو د استازو ترمنځ نو د طالبانو د ګډون مسله په پام کې نه ده نیول شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی نن پر ټویټر لیکلی چې د غونډې پریکړه لیک باندې کار پای ته ورسید او په ازبکستان کې د غونډې د ګډونوالو د زیار او دلچسپۍ څخه مننه کړې ده. د جرمني دفاع وزیر ویلی په افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي. د بلخ د 209 شاهین قلی اردو ویان محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني د دفاع وزیر بلخ ته ورغلی او هلته د شاهین قلی اردو له قومندان سره د خپلو پوځیانو پر فعالیت خبرې کړې دي. شاهین رضایی ویلی چې د جرمني د دفاع وزیر ډاډ ورکړی چې په نږدې وخت کې به اضافي پوځیان افغانستان ته واستول شي، خو د رضایی په وینا د پوځیانو د استولو دقیق وخت یا شمیر نه دی څرګند کړی. د جرمني دفاع وزیر په دوه ورځني رسمي سفر بلخ ته تللی ده. د ناټو تر قومنده لاندې جرمني عسکر په بلخ کې میشتي. په اورزګان کې چارواکي وایي په پوځي عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو یو عسکر وژل سوی دی. د اورزګان د مرکز ترینکوټ په شاوخوا سیمو کې د نصرت په نوم پوځي عملیات روان دي. د اورزګان د والي ویان دوست محمد نایاب نن ازادي راډیو ته وویل چې په عملیاتو کې بهرني ځواکونه د افغانستان د امنیتي قواوو هوایي ملاتړ کوي. خو د وسلوالو طالبانو ویندوی ازادي راډیو ته په ایمیل کې ادعا کړې چې د افغانستان امنیتي ځواکونه یې په شا کړی دي. په فاریاب کې هم پوځي عملیات شوي دي. د فاریاب د والي ویاند عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې په پښتونکوټ ولسوالۍ کې 15 طالبان وژل شوي او 9 تنه زخمیان شوي دي. د یورش په وینا د فاریاب چغربلاق، ملایان، برګیالي او ترکمنان ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو خلاص شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت پر وو پاکستانی شرکتونو بندیزونه لګولی دي. رویټرز خبری آژانس نن دا خبر خپور کړی دی. د رویټرز په حواله د امریکا حکومت پر هغو شرکتونو بندیز لګولی چې د اټومي ټکنالوژۍ له تجارت سره د ارتباط له امله تر شک لاندې دي. دا اقدام شاید د پاکستان د هڅو ته زیان ورسوي چې غواړي د هغو هیوادونو په ګروپ کې شامل شي چې د اټومي ټکنالوژۍ د تجارت اجازه لري. د امریکا او پاکستان اړیکې په وروستیو کلونو کې له دې امله خراب شوي چې پر اسلام آباد تور دی چې د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې جنګیږي او هلته پر میشتو امریکایي عسکرو حملې کوي. خو پاکستان دا تورونه ردوي. د امریکا د صنایعو او امنیت ادارې د مارچ په 22 نیټه پریکړه وکړه چې د پاکستان وو شرکتونه تر بندیزونو لاندې کړي. د ایران د حکومت ویل ورود به چارواکي د امریکا پر ولسمشر ډونالد ترامپ نیوکه کړي چې جان بولتن یې د ملي امنیت په چارو کې خپل سلاکار ټاکلی دی. جان بولتن پخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر و. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي شمخانی ویلي چې د امریکا ولسمشر خرابه پریکړه کړې او واشنگټن د تهران د رژیم د نسکورولو په تمه دی. خو د بولتن ویان دا څرګندونې رد کړې او د ایران له لوري د پروپاګند برخه یې بللې دي. علي شمخاني ویلی چې جان بولتن په 2018 میلادي کال کې د ایران د مجاهدین خلق ډلې سره کتلی چې د ایران له حاکم رژیم سره مخالفت لري او د پرزولو ملاتړ کوي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس ویلي علي شمخاني پرون امریکا ته په اشاره وویل چې د نړۍ د یو ابر قدرت لپاره د شرم خبره ده چې د ملي امنیت سلاکار یې له یوې تروریستي ډلې پیسې اخلي. شمخاني د خپلې ادعا د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. د ایران د مجاهدین خلق ډلې له بولتن او نور امریکایي چارواکو سره د معاملو په اړه خبرونه رد کړي دي. او په مصر کې نن د جمهوری ریاست انتخابات دی. په دې ټاکنو کې تقریبا معلومه ده چې جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی به دوهمه دوره هم وګټي، خو بیا هم خلک د رایو مرکزونو ته روان دي او رایګیري پیل سوې ده. د رایو ورکولو دا بهیر به تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې درې ورځې روان وي او د ټاکنو رسمي نتایج به د اپریل په دوهمه نیټه اعلان سي. په مصر کې تقریبا 6 میلیونه وګړي چې د رایو ورکولو په شرایطو برابر دي د رایو کارتونه یې اخیستي دي. د رایو مرکزونه به هره ورځ 12 ساعته پرانیستي وي. د عبدالفتاح سیسی په وړاندې مصطفی موسی کاندید دی چې ډېر نه دی پیژندل سوی او د انتخاباتو لپاره په کم وخت کې د ځان د کاندیدۍ اعلان وکړ. عبدالفتاح السیسی ویلي په دې کې چې په انتخاباتو کې په وړاندې ډېر پیاوړی کاندید نه دی درېدلی دی ملامت نه دی. په مصر کې د داعش پلویانو ډلو خبرداری ورکړی چې د رایو پر مرکزونو به حملې وکړي. دا د دې ساعت مهم خبرونه اوریدونکو، تاسو د دې خبرونو د تفصیل لپاره لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
مخکخې خزی
د ازادي راډیو درنو اردوونکو ستړي مشي وړاندې مو د مخکخي خزي ونیز خبرونه تازه یوسف زدران هرکلی کوم. دا ونی مو د مخکخي خزي په خبرونه کې محموده تقوا ملمنه ده. محموده تقوا د پښتو په ادبیاتو کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي. د کوار موسسې کارمند ده، کومه موسسه چې د کډوالو ظرفیت جوړولو ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي. د افغانستان په جمهوري ریاست کې د پرانستې حکومتوالۍ مرستیاله او تر څنګ یې د سولې عالي شورا د بورډ غړي ده. یو امیرمن څنګه په یو وخت کې دومره ډیر او لوړ کارونه ترسره کولی شي؟ غواړو په دې برخه کې د هغې د فعالیتونو سره څخه تاسو خبر کړو او په دې ورسره وغږیږو چې هغه د دې تر څنګ نور څه فعالیتونه لري. له نیکه مرغه میرمن تقوا دا وخت زموږ سره په خبرونه کې ده. خبرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی. خور ستړي مشي.
مننه کور ودان محترم زدرسم، تاسو ستړي مشي او یو سلام قدرمن اوریدونکو ته. ډېر زیات مننه په پیل کې دا چې موږ مو د مخکښو خبرونه کې میلمانه کړو او د لقب مو راکړ. کور ودان مننه.
تاسو که چې ګڼ فعالیتونه کوي او د رهبرۍ تر کچې په ګڼو برخو کې رسیدلی، نو ښه ده چې اردوونکي هم له تاسو سره آشنا شي چې څنګه تاسو تر دې کچې را رسیدلی، فعالیت مو څه او لا څه کول غواړئ. کله چې درنو اردوونکو تاسو د دوی له فعالیتونو سره آشنا شوي، کولی شئ په خپرونه کې را سره ګډون هم وکړئ. زموږ سره د خپرونه کې د ګډون لپاره په 0999-203-540 او 0998-222-55 شمېرو اړیکې نیولی شي. دا شمیرې د خبرونې په لړ کې بیا بیانوم، خو وروسته له هغې چې تاسو او مونږ یې د فعالیتونو سره آشنا شو، ستاسو نظرونه به یې په اړه اورو. تقوا خور اوریدونکي حتماً له دې سره آشنا شول چې د ماسټري تر کچې مو زده کړې کړې دي، ولې د زده کړو ټوله دا دوره اصلا څنګه وه؟
زدران صاحب، د مجاهدینو د جنگونو پر مهال موږ په وردګو کې اوسېدل، البته تر هغې وړاندې په کابل کې وو، او د جنگونو پر مهال تقریبا یو او یو کال کې موږ وردګو ته لاړلو. غلطه مو ژوند پیل کله غلطه لنی کمر غاسره د دې چې ډیر زر د طالبانو دوره هم پیل شوله. د جنگونو پر مخ د خوونځي دروازې تړلې وي، خو د عربو لخوا یو مدرسه جوړه شوې و چې غلطه نوم یې تقریبا د پروسیجر او ټول شان د و چې دینیز د کړی غلطه کیږي. خو د معرف کریکولا هم غلطه تعقیب یدلو، او غلطه ما یو څو ټول غلطه درس ولوستله. او کله چې موقته اداره جوړه شوله، دا غینه ورسته زراغلم څو ټولګي مې د ساوی امتحان ورکړلو په کابل کې، په اووم ټولګي کې شامل شوم. نو دا چې دومره وخت خز مې اچولای او څو سنفونه مې پریښو، واقعا ما ته سخته وه. او کورنۍ به، یعنی زمونږ کورنۍ کې تشویق دا ډول دی چې داسې یو د پیغور په شکل وایي چې مکتب خو دې پیل کړ او په دومره جګ سنف کې کېناستلې که ته ناکامه شوې او درسره ګورو. نو همدغه ویره وه چې ډېره زیاته هڅه مې وکړه. فارسي ژبه مې هم نه وه زده، حتی املا مې هم نه وه زده. ما نو اوم ټولګي کې زه د ډېرو نجونو په منځ کې، او غلطه خو دغه کټګوري د الکانو د صنفونو په سر هم کېدله. تقریبا د اوو اتو صنفونو تر منځ عمومي اول مکتب په کچه شولم. او بیا هم داسې اتم او نهم صنف متوسطه مکتب او لومړی وم دا غي نو ورسته بل مکتب ته لاړم درجه مې له لاسه ورکړله ولی تقریبا په غلایق شاګردانو کې راتلم او بیا په یو لسم صنف کې ممتاز شاګرد شولم نو بیا دا غي نو ورسته کانکور د ازموینې په نتیجه کې پښتو ادبیات ته بریالی شوم سره چې دا زما هدف نه و چې زه باید ادبیات ولولم دا نه چې ادبیات د لوستلو وړ نه دي خو انسان یو هدف لري چې باید ولولي زما هدف طب و چې زه باید ډاکټره شم خو له بده مرغه زه ونتوانېدم هغلته کانکور هم په هغو وختونو کې اوس څه مشکل و او رقابت دی عمومي و نه د نجونو سره ادبیات ته بریالی شولم او بیا د خپلو استادانو سره چې کله زه وغږېدم چې زه باید پښتو ادبیات ولولم که انګلیسي ولولم ځکه هغه وخت امتحان عمومي و نو ټول راته وویل که ته انګلیسي ادبیات ولولې یوازې به ژبه زده کړې او که ته پښتو ولولې نو ژبه دې ورته زده ده ته به ډېر معلومات پکې حاصل
کړو
ادبیات مې پیل کړل پښتو ادبیات د استادانو هغه تشویق او اړیکې دا واقعا داسې و چې یو مثبت انرژي را بخله په ټول کې خو تقریبا 15 یا 4 سمستره داسې زه لومړی شولم په پوهنتون کې او بیا د هغې نه په تعقیب سره دستي کله چې په 1990 کې فارغه شولم په 1990 کې او 1992 کې د 2 کاله مستري ولوستله نو وقفه پکې رانغلله
تاسو لوړتیا سره یو پونځي ته کامیاب شوې بلاخره کزړه مو هم نه وو ولې هم ویل بلاخره زړه مرته جوړ کو دا یو خورا مهم پیغام لیک دی یعنی ډیر زمونږ اوردونکو زمونږ زده کوونکو پونځي ته کامیابی که په زړه جوړ نه وي وای دا زنه وایم یا باید لوړ پونځي ولول نه فرزند ته به انجینری حقوق او داسې نور نو دلته پیغام څه وي فرزند که پونځي ټیټه هم وي ولې که د زړه لکومې ولوستل شي ښه ولوستل شي مستقیما هر وخت لاسرسی ورته موجود وي بیا یو څوک لکه ستاسو یو ښه مثال چې اوس تقریبا 4-5 برخو کې د رهبرۍ تر کچې رسېدلی په ګڼو برخو کې فعالیتونه کوي یعنی یو څه ته رسېدلی شي که کار وکړي
یقینا په هغو وختونو کې کله چې زه ډېره خواهشي نه وم چې زه باید ولې ادبیات ولولم نو زما یو ورور هغه بهر کې اوسېدلو هغه ما ته زنګ راوول او فکر کوم چې زما کورنۍ ورته ویلو پلار مې چې دا تشویق کړه چې باید هغه پوهنځی ولولي نو هغه ما ته ویل چې په بهر کې ادارات د کانکور پروسې ته وي دغه کمیټې ته چې مونږ دومره ډاکټران په کار دي دومره انجینران او دومره دغه خلک دغه مسلکونه زموږ په کار دي باید تاسو یې تولید کړئ نو هغه هلته کانکور نظر په هغه اړتیا د ټولنې کادرونه تولیدوي او دلته داسې چې طب پوهنځی وي چې موږ 40 نفر ته ضرورت لرو شخصي پوهنتونونه جمع دولتي پوهنتونونه 200 ورته تولید کړي 40 نفر یې وظیفه پیدا کړي نورې بېکاره ګرځي نو که ته غواړې کار وکړي دا مهمه نه ده چې باید طب یا انجینري ولولې ته په هره برخه کې رسېدلی شي او ته باید کوشش وکړي که چیرې ته ډاکټره هم وي او ته کوشش ونه کړې ښه درس ونه وایې نو یو داسې ډاکټره به وي چې اصلا به مریض هم نه درځي او په نسخه به دې هم څوک نه روغېږي نو همدغه تصمیم مې ونیوله چې صحیح ده په هر مسله کې سړی رسېدلی شي زه باید ښه کوښښ وکړم
نو اوس په دغه برخه کې ځان کامیاب ګڼئ یعنې
یقینا زه اوس ډېره خوشحاله یم یعنې ځینې وخت دغه محصلین چې کله په اول سمستر کې وي دوی خفه وي زه ورته یم چې تاسو یې لږ ولولئ پکې ولاړ شئ مخکې او مینه ورسره پیدا کړئ د مسلک سره مو او دغه رشتې سره مو نو انشاءالله تاسو به خوښېږي ما ته
باید د ارزښت او اهمیت په سترګه وکتل شي ډېره مننه دې پیغام باندې تاسو هم راسره ټینګار پیو کو بیا کله مو چې د زده کړو فرزند ماسټري دوره هم بشپړه کړه او زده کړې مو بشپړه کړې مستقیما کار ته راغلی کنه د کار پیدا کولو کې هم وزوري دی او دلته مو هم ډېر څه ولیدل
ونه زوریدل څنګه چې فارغه شولم ډیپلوم او شان مې نه واخستی فقط همدغه یوازینۍ اداره همدا اوس چې پکې کار کوم د غربت رادیو چې زه راغلم د پروډوسر په اساس باندې ما پکې دنده پیدا کوم
په هغه سات باندې
په هغه سات باندې زه سلیکټ شولم زه دا نه وایم چې زما ظرفیت لوړ و زه ښه پوهېدلم کېدلی شي دومره د دوی لطف او د همغه ادارې او دومره هم زه توانېدلې وم چې ځان مې رسولی و
نو ترڅنګ پرانیست حکومتولي تقریبا د نوي حکومت له ایجاد رئیس چې افغانستاني غړیتوب هم اخیستی یو هغه موضوع ده چې شاید ډېر اردونکي هم پرې پوه نه شي دا څه ډول حکومتولي ده او څه کار کوي ول تر ډېره دې ته کار کوي چې خلکو ته باید پوهاوی موجود وي او هغه څه حکومت یې لري هغه ورسېږي افغانستاني غړیتوب لري بیا تاسو اوس مرستیال یې دغه ځای ته چې ورسېدی د دغه لارې اوس څه اهداف تعقیبوي څه کارونه کوي
دا کېدلی شي یو چانس وي لومړی زه د دې پاک لیست نه پوهېدم د پرانستې حکومتولۍ پاک له ایمیل راغی هغه فکر کوم ډېرو کسانو ته هغه ایمیل لیږل شوی و چې تاسو د خپلې این جي او یا هم د خپلې ټولنې نه یو داسې کس را معرفي کوئ چې هغه ستاسو بشپړ غړیتوب وکولی شي نمایندګي مو وکولی شي او په ضمن کې تاسو خپل اسناد له موږ سره شریک کړئ لکه اساسنامه او راپور د اقتصاد او نور مسایل او په ضمن کې د هغه شخص چې ورته اپلای کوي د هغو تحصیلي اسناد په کار وو دا مې ولېګل نو ورسته لسه وخته فکر کوم چې د دې لپاره یو د غوراوي کمیټه جوړه شوې و هغه د مدني ټولنو فعالین وو د مدني ټولنو فعالینو د ته یو پروسیجر جوړ کړو چې بعد یو څوک څومره نمرې واخلي، مثلا یو مقاله لیکل کې د مقاله څومره نمرې اخلي، تحصیلي اسناد څومره اخلي، او په زمن کې د دفتر غو تجربه او بیکګراوند یې څومره کار کړی هغه څومره نمرې اخلي. په دې کې زه د کوار موسې په غړیتوب کې ګډون کړو او په کې بریالی شولم. وروسته د هغې نه دې کې 40 کسان دي په پرانستې حکومتوالۍ کې، چې 2 له خپله اداري امور څخه دي او 15 د دولت معینان دي او 15 د مدني ټولنو فعالین دي او 1 د خصوصي سکتور څخه دی یا د اتاقای تجارت څخه او 1 هم له اکاډمیک ارګان څخه دی. نو بیا په دې منځ کې ځکه چې رئیس خپله ولسمشر ټاکلی وو او بعد معاون هم هغه ټاکلی، زه انتصاب شولم د دې معاونیت لپاره په انتصابي توګه زه دې ته راغلم. او دا په لنډه توګه ووایم چې د 2 لپاره یې دوره وي تر 2019 پورې موږ وخت لرو. د دې وظیفه دا ده چې دولت باید موږ ته ځوابګویه وي، شفاف وي او حساب راکړي. یوولس تعهدونه وزارتونو موږ ته راکړي دي چې د 2 په ترڅ کې به دا پلي کوي. داسې تعهدونه چې هغه د خلکو په درد ولګي، یو درد ورباندې دوا شي. بیا مدني ټولنه له دې څخه څارنه کوي چې په څومره وخت کې چې دولت موږ ته دغه سکیجول راکړی د پلان تطبیق شول او کنه شول، او څومره په دې کې موافق و دولت، او څومره په دغه د دغه پروګرام یا تعهد په پلي کولو سره خلکو ته خیر ورسېدل.
بلې، تقوا تاسو یو میرمن یې، ولې د ګڼو خزینه بنسټونو لخوا د میرمن لخوا داسې یو انتقاد موجود دی چې د رهبرۍ په کچه په تاسو باندې باور نه کیږي، تاسو رهبرۍ ته رسېدلی او د شفافیت یادونه مو کړه چې خپله درته ایمیل راغلی او هغه ځواب کو. فکر کوئ چې یو څه کار شوی دی دې لپاره چې فرسان که تاسو میرمنې وړتیا ولرې یو ځای ته رسېدلی شئ؟
یقینا شرایط اوس تر یو حده د منلو وړ دی او یو څه سړی ورته خوشحالیږي. شرایط موجود دی، اما فرق په دې کې دی چې اوس باید میرمنې په خپل ظرفیت باندې کار وکړي او دوی باید ځان ورسوي. د تحصیل شرایط هم د مکتب هم د لوړو زده کړو دوی لپاره مساعد دی، باید کورنۍ دوی سپورت کړي. دا سمه ده چې په افغانستان کې نن ورځ د نر او ښځې د علمي کچې ترمنځ ډیر زیات توپیر موجود دی. هغه په دې معنا نه ده چې ښځې د دې وړتیا نه لري، بلکې یو خدا ده چې د ښځو دپاره تر یو وخته شرایط مساعد نه وه، او په ضمن کې ډېرې کورنۍ دي چې نه غواړي چې د دغوی لور یا میرمن یا هم یو ښځینه زده کړې وکړي. ډېر خلک په دې نظر دي چې کله واده کوي د لوستې ښځې سره واده نه کوي، ځکه وي هغه لکه خاوند غوندې وي. نو باید دغه مفکورې نور له منځه لاړې شي او باید په ظرفیت باندې کار وشي. ولې موږ کله چې یو ماشوم په مکتب کې داخلوو د هغه محیط پوښتنه کوو چې د دې مکتب ظرفیت څرنګه دی، ځکه چې هغلته زموږ ماشوم پکې درس وایي. خو یوه داسې مدرسه چې هغه مور ده چې وکړه له ماشوم ورسره وي، د هغې په فکر کې نه وي. ولې څوک داسې ښځه ځانته نه انتخابوي چې هغې ډېر تحصیل کړی وي او ډېره پوه وي، د ډېرې ښه کورنۍ څخه وي، او دغه سره واده وکړو تر څو زموږ ماشومان دپاره د 2 دپاره یا د 2 ډېره داسې مدرسه موجوده وي چې هغه ښه باکیفیته مدرسه وي چې عبارت له مور څخه ده.
نو د رهبرۍ په کچه باندې څه باور رامنځته شوی دی او تاسو کار کوئ عملاً وینئ؟ تر څنګ یې پرانستې حکومتولۍ لارې د لپاره چې اردوونکي هم لږ ډېر پوه شوي، څه کارونه مو تر اوسه کړي دي او لا څه کول غواړئ؟
د پرانستې حکومتولۍ لپاره کله چې د غوراوي کمیټې دغه 24 کسه، البته 19 کسان وټاکل، تشکیل بشپړ شول، د هغې نه وروسته موږ خپله په لایحه د وظایفو باندې کار وکړ چې باید موږ څه وکړو، کارونه زموږ څه وي. یعنی یو قانون موږ د ځان دپاره جوړ کړل، هغه هم ډرافت کړلو او هغه بیرته تصویب شولو. په هره میاشت کې موږ غونډه لرو، د مدني ټولنو خپلمنځي غونډې هم وي، او بل د پرانستې حکومتولۍ په کچه په میاشت کې یو ځل غونډې هم وي چې یوه غونډه یې تیره شوې ده. او په ضمن کې 9 کاري ګروپونه دي په دې پرانستې حکومتولۍ کې چې په هغو کې د وزارتونو د پلان او پالیسي رئیسان هم دي پکې، معینان هم دي پکې. مثلا یو وزارت یو تعهد راکړی، هغه تعهد موږ ته دوی راپور کوي چې دغه تعهد چې موږ تاسو ته درکړه و دومره کار بشپړ شوی دی، او دا په دې حد کې دی، او دغه کارونه دا ډول تللي. یو غونډه نیسي د کاري ګروپونو، په هغه کې موږ ګډون کوو او بیا دغه راپور موږ فارمټونه لرو، په دې فارمټ کې لیکو او ولسمشر ته بیرته راپور ورکوو.
له دغه فعالیتونو یعنی کو نظر موجود وي، تاسو دسي رضایت لرئ چې یعنی څه کارونه شوي دي که تاسو ته راپور درکول کیږي یا ژمنتیا درکول کیږي، د عقل پاغه باندې بیا یو کار کیږي او پرمختګ رامنځته شوی دی؟
زدران سب کار دولت مخ کیم کول هغه چې پار ترتیب و څومره چې و هغه و هغه موجود و خو د فشار یا قوه موجوده نه و او د پښتنې یو قوه موجوده نه و چې ورڅخه و پښتې چې کار تر کومه حده مخکې تللی دی
استاد د پښتنې کول شي
اوس دا د پرانیستي حکومت والی هدف دغه دی چې خلک په دولت کې ګډون وکړي په دولت کې ګډ شي او دوی پښتنه وکړي او دا د ځان وبولي نو مدني ټولنه خو د خلکو
د سړک تاسو نه جوړول نه دی جوړ شوی د حق باید خلکو ته ورکړل
شي ځکه چې دوی کله چې مخته تعهد راکړی موږ دغه پښتنه ورڅخه کولای شو نو زه فکر کوم چې اوس یو څه بهتره ده که کله کار ځنډیږي موږ ورڅخه پښتنه کوو چې دا کار ولې ځنډېدلی دی دا کار ولې په دغه کیفیت چې تاسو یې موږ ته تعهد راکړی او په دې شکل ولې مخته لاړ نه شولو کله چې تاسو ژمنه کوئ ولې پکې پاتې راغلی نو حداقل دومره شوي دي چې که موږ ته هغه کار مخکې هم نه وي تللی موږ ته هغه معقول دلایل ویلی شي چې دا په دې دلایلو کار ته لاړ
شو کارونه خورا زیات دي درې څلور نور برخې لا پاتې کیږي چې په هغه کې وو وخت خبرونه هم کم وي اوریدونکي حتمن ستاسو له فعالیتونو ستاسو له کړنو زده کړو سره لګ ډیر آشنا شوی دی نو بد دو دوی د لامخ کې باید ورغلی وای خو منتظر دی اوردون کې دوی ته ورزو او هغه اوردون کې چې دا وخت زمونږ د خبرونې سره وصل شوی دی خبرونه او ری باید ورته یادونه وکړم چې زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دی 0999 15 30 40 بل شمیره دا 0998 22 15 15 تاسو د مخ کې خزه اونې ز خبرونه لا ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه اوري اوردون کې را سره شته ستړي مشي مهرباني
السلام
علیکم وعلیکم
السلام سلام او ګران خور سلام احمد کا
څنګه ژوند نن لاته ښه ځواک زمونږ پرونه د بخیر راغلی ستړي مشه مخ ماړی کوس له غختل می درشم ولې انتظار پات شوي بخنه کوي بخیر راغلی مهرباني
دې د مننه کوم وکنم خور جان چې کوم ذکر کړ او کوم یو دې چې فرمه ته وکنه د سایلو ورته د ترانزه محترم وکم چې دی وای چې دومره مو د دیاتو په دې ته کامیاب شو زده د خوښمنو پکانه موږ د داسې سره غریوانو چې کوم په دې مشکې مې وصول خوښمنو خو بیا مو کله چې شروع کړو په شروع کې بیا مو اړیکه پیدا سنو ذکر کې خو تر واسه واسه موږ کنه د خور کارونه چې کوم کارونه چې کړی دي لکه په ارکی او په سول په بخ کې او په
رهبری ترکه چې میرمنې هلته لرو په دې برخه کې د پرانیستي حکومت والی نه مخکې خبر وای
د قدر ور دی او ذکر هم په دغه چار کې کړی دي خو متاسفانه چې هغه اوس هم مسله لیر پاتې دي باید په دغه خبرونه کې راولو او دې ته
خیر چې پولایتونو کې دوی دوه کارونو څه نتیجه ورکړي کنه یا هلته هم دوی نظارت لري کنه درته به ووایي ډېره مننه ستاسو له اړیکې نه او دا چې د محمود تقوا فعالیتونه مو وستایل او تاسې زموږ خپرونه اورئ بل اوردونکي ته ورزو ستړي مشي تاسو راسره په خپرونه کې مهرباني مهرباني اړیکه مو راسره وصل د ازادي راډیو ده اردن کی خبر انکه یو بل تا ورزو تاسو را سره دا وخت استډی مشه مهرباني را سره یې
بر السلام علیکم
و علیکم السلام ځان معرفي کړئ کوم ځنه مړ کېنی ولی مهرباني بلې ځان د معرفي کړو ورور کوم ځنه دا اړیکه نیولې
مننه جام بل من دی ولایتا
نوم دې چیرې
الله می حاجی ګل محمد
ګل محمد ورور ډیر څه خیر الله خبرونه ته مهرباني نظر دی ورو
دا خورکې زما دا غیله دا چې یو اجزا چې کوچنیان راوړي یو سم راوړي دا چې یو ژوندې راوړي یو مړ راوړي دا په اړه کوم معلومات راکې
په کوم خبرونه اړوند پښتنه نه داستاسو مونږ یوازې د دوشنبه په ورځ دا وخت د مخکخو فعالیتونو باندې غږیږو چې دوی لک تر لګه د ټولن لپاره څه ډول خدمات تر سره کوي او څنګه د موقفیه د ریزای تر رسیدلې دي نو په دې اړه کتا سره سره خبرونه کوي ډیر به خوي نه دا چې پاشیدلې پیغامونه الله تاسو ولرو بل اوردون کې را سره شته ستړي مشي د رادیو غږ مو بند کړئ مونږ سره د ټلیفون لاره وغږیږئ خبرونه کې را سره یې ستړي مشي د اردن کې اړیکه باید وسلیږي ځکه چې د راډیو غږی وو او منګي اړیکه صفا نه لرله. وروسته اردن کو تاسو ته بیا درزو شمیرې مو دي 0999 203 545 بل شمیره ده 0908225555. اردن کې لږ ډیر ستاسو له فعالیتونو سره آشنا شو او مستاینه موجوده ده. ولایتونو کې هم د نظارت دا کچه شته کنه یوازې اوس پورې وزارتونو او دلته په ریاستونو او کابل اړوند ده.
کله چې د پرانست حکومتوالۍ لپاره غوښتنه وشوله چې باید این جی اوګانې او مدني ټولنې خپل استازي غلطه معرفي کړي، نو دا له ولایتونو څخه هم دې ته خلکو خپل اسناد رالیږلي وو او له مرکز څخه هم، او داسې موسسات هم په دې ډله کې شته چې په ټول افغانستان کې دوی فعالیت کوي، هغوی هم خپل اسناد لیږلي وو غلطه. نو یو خو په دې لحاظ د مدني ټولنو یعنې ټول افغانستان څخه استازي لري دغلته چې د پرانستې حکومتوالۍ غړیتوب لري، او په ځمن کې کله چې موږ ته وزارتونو تعهدونه راکړي دي هغه داس تعهد راکړی چې مثلا موږ دغه تعهد په لای کوو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې، دغه تعهد موږ د افغانستان په ټول افغانستان په کچه دغه تعهد په لای کوو، بیا د هغې راپور دوی مخترع کوي او موږ له مرکز څخه دغه خپل اړوند وزارت څخه موږ تعهد اخلو، او بیا کله چې دغه یوه دوره بشپړه شي دغه تعهدونه ټول پلي شي بیا د دې لپاره یو نړیوال کس راځي د دې آډیټ کوي او دا ارزیابي کوي او د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه راپور راټولوي، بیا ګوري چې دغه تعهدونه چې کله موږ ته د او ډی پی په چوکاټ کې راکړل شي وو تر کومه حده پلي شوي دي او څومره خلک د دې څخه رضایت لري. نو داسې موږ نه کوو چار ولایت ته لاړ شو ځکه چې اوس تاسو پوهیږئ چې یو خو موږ تعداد کم دی 15 نفره او بل امنیتي شرایط نه ایجابه ویشي بعد موږ په ټول افغانستان کې فعالیتونه ولرو او وګرځو، خو هیله دا ده چې د ټول افغانستان په بل ډول کې د او جی پی لپاره کسان راشي او غوي تر موږ فعال وي.
تر څنګه تاسو د افغانستان د سولې په عالي شورا کې د بورډ غړي الته مو د کارونه څنګه دي؟
د سولې په عالي شورا کې زه تقریبا د همدغه شپږ نوي کال په پای کې زه معرفي شولم چې تر اوسه پورې موږ کومه غونډه نه ده ورسره لرلې چې هغلته باید غونډه ولرو، خو معمولا د بورډ غونډې په کال کې دوه ځله نیول
کېږي.
دا غوښتنه شوې وه د سولې عالي شورا د بورډ چې په خپله بورډ کې د ښځینهو تعداد کم دی او بیا یې د ولایتونو په کچه ځکه استازي لري او ولایتي دفترونه لري د دوی څخه غوښتنه کړې وه چې باید تاسو د هر ولایت څخه موږ ته ښځینه را معرفي کړئ د نماینده په توګه. بیا زه د خپل ولایت څخه د وردګ ولایت څخه فکر کوم چې یو بل خور هم له ما سره ده، نوم یې نه را یادېږي، دا د سولې عالي شورا بورډ ته معرفي شول. کله چې دوی غونډې کیږي موږ به د خپل ولایت نمائندګي کوو، کله چې هغلته شرایط خراب دي د دې مسایلو او په ځمن کې به موږ خپل نظریات هم لرو په هغه بورډ کې او هغلته به پکې ګډون کوو.
دغه فعالیتونو تر څنګ تاسو د پښتو ادبیاتو برخې ماسټري لري چې طبعا که زده کړې چاته ورکوئ یا لږ تر لږه تدریس کوئ د ته به هم یو اړتیا وي ضرورت وي، دغه برخو ته مو هم پاملرنه کړي چې څو مېرمنې وروزي یا کوم پوهنتون کې درس ورکړي یا ښوونځی ایجاد کړي، دغه برخې ته پام شته؟
علاقه خو ډېره لرم له استادۍ سره چې به زه استاد شم، خو متاسفانه دوه ځله مې کابل پوهنتون کې امتحان ورکړی دی خو بریالی شوی نه یم، اما بیا هم ماته نه یم او د تصمیم لرم چې باید زه هغه حق چې په ما باندې د بیت المال پیسې مصرف شوي دي، هغه کسان چې زما په مخ کې ولاړ وو او ماته خپل انرژي مصرف کړی د درس راکړی دی هغه به زه پیونه زه د دې وطن بچو ته زه هغه باید ادا کړم او هغوی ته باید درس ورکړم. په شخصي پوهنتونونو کې مې درس ورکړی دی، په ژورنالیزم پوهنځیو کې معمولا ځکه ادبیات پوهنځی ډېرې نشته دي درس مې ورکړی دی، او ځینې وختونه پریزنټیشن مې ورکړی دی د ژبې اړوند په ځینو مجلسونو
کې ترڅو
خلک ورڅخه استفاده وکړي.
تر څنګ تاسو که دا کارونه لا درته ډېریږي فرضاً امتیازات مو هم ښه کېږي، ډېری ګڼې افغان مېرمنې بې سواده دي ستاسو په خپله سیمه کې ولایت کې په هر ځای کې تقریبا، داسې یو څه هدف لري چې لږ تر لږه دوی ته داسې یو مرکز جوړ کړي چې ګټه مستقیم ورته رسېدلې وي؟
د مستقیم لپاره خو مې تر اوسه سوچ نه دی کړی، اما زه ډېره چې ستړی یم یا پکې ډېره ګرځم هغه مدني ټولنو کې زه ګرځم، او همیشه یو خو مې دا فکر نه دی کړی چې باید زما خیر یوازې مېرمنو ته ورسیږي. په افغانستان کې هیڅوک خپل حق ته نه رسېدلی نه دي که هغه ښځه ده او که نر دی که ماشوم دی، هر څوک له خپله حق څخه بې برخې نظر په دې شرایطو چې موږ لرو. خو دعا کوم چې هر څه بدل شي او هر افغان هوسا ژوند ولري، ادا اقل داسې ژوند ولري لکه یو انسان چې لري. یو وخت کې یو بنسټ هم کېښودلو چې البته هغه ډېر پایدار نه و، د وردګو د ځوانانو د همغږی مرکز په نوم چې اوس په لږ د نامه په توپیر سره بیا هغه ځوانانو را ژوندی کړی دی. دا بنسټ مو جوړ کړل او بیا د ډېرو استادانو سره هم خبرې وکړې. کابل پوهنتون کې ځوانان وو چې دوی محصلینو ته چې هغه کسان چې د 12 څخه فارغ دي ځکه هلته شرایط امنیتي شرایط ښه نه دي او په ځمن کې په ولایتونو کې کورسونه نشته دي او په مکتبونو کې هم چندان د درس کچه ښه نه ده. هغوی مو راوغوښتل. موږ خپله یو شخصي پانتون لرلو د هغوی په هغه پانتون کې مزای په ځای کړل او ځینو کسانو ورسره ژمنه وکړه چې تاسو زموږ په دفتر کې اوسېدلی شئ. مطلب په یو نه هم دغه محصلین او شاګردان سره وویشل او هغه کسانو چې زموږ سره ژمنه کړې وه چې موږ درس ورکوو په نوبت سره یوه هفته یوه استاد بله هفته بل استاد دې ته تدریس وکړلو درس ور زده کړو. حد اقل دوی په یوه میاشت کې د کانکور دغه پروسې سره یو څه آشنا کړل او ما علاقه لرله چې دې ته زه دا وغځوم د پروګرام او همیشه دغسې پروګرامونه تعقیب کړم او جوړې کړم. خو متاسفانه چې هغه دوستان چې په ما سره په هغه ډله کې وو هغه یو څه وپاشل
شول. سوچم نو خیر موږ درته یاد کړو که چېرې د خیر او ښېګڼې کار کوو ډېر ښه کار دی خلک اړتیا لري ورته که تاسو کې دا توان وخت و نو دا به ښه وي. خو اوریدونکو ته ورزو چې دا وخت راسره وصل دي او ستاسو له فعالیتونو سره لا ډېر آشنا شوي.
دغه دې ورور زما خدای خورکۍ سره ډېر بس خدای پاک دې ته ژوند ورکړي خدای پاک دې نورو خورکیانو ته مونه ځوانو طاقت ورکړي چې ملت ته وطن ته خدمت وکړي. اوریا
اورو بالکل ځان دې معرفي کړه
زما خپل عیالونو بچیان چې دي سې واداره دي. اوریا نو زما هر افغان ته وروره دا بس وسط دی چې وروره باید چې موږ ته چې بیا تعلیم او بې علم نه یو نه تعلیم او علم باید چې وکړو.
نو تاسو خو نوم وانخیست ورور، اما په فرضاً محمود تقوا په څو برخو کې فعالیتونه لري؟ څلور پنځو برخو کې فعاله ده. سهار نه ماښام پورې شاید مصروفوي او یا په کور کې هم دا فعالیتونه وڅېړي. یعنی یو میرمن باندې که داسې باور وشي چې څو کارونه کولی شي، فکر کوي دا یو سم باور دی؟
و خود سم باور دی ورور. که چې څوک وکړي خو زه به تاسو خبره وکړم. زه ډېر ستړی یم، ډېر مینه په اور مگر نہ بے حل مسڑے بے تعلیم لس او وطن ته خدمت نش کولای. هغه
خیر اوس تاسو پیغام او تاسو فعالیتونه وستایل او ویل چې موږ خپل کور کې هم سواد زده کړو فعالیت ته تعلیم ورکول دغه زمينه برابر کړی. د خیر اوس اردن کې تاسو پیغام نه چې له هر ځای کوم زم اړیکې نیولې و. خیر اوس بل اردن کې ته ورزو چې د خبرونه کې را سره د استډی مشي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ، کوم ځنه مړی کني ولي؟
زادران سے تاسو محترم پور ته سلامونه مې کړي. اغانی د جلال آباد خبرې کوم.
خیر اوسې. هغه مې ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشه. مهرباني.
سلام سي خو واقعيان چې نه استعداد قابل صدر ده او د څه کې څه وو وايي چې ډیره مبالغه نه تقریبا د مملکت په سطح استعداد لري او ډیره ښه فساحت او بلاغت لري. یقیني چې نه استعداد کې سر شوبانه
خبرو کې خطي
ځلانه مشخص یو مشخص دو پختنه درې لارمه
کوي. مهرباني.
یو دا چې دوی دغه دینیز دا کړی چې دوی په دغه رابطه باندې یعنی دا موږ نه وایو چې دا طبیعت انګلیسي ار شي دا خو بالکل یعنی دا خو صحیح ده باید وي چې دوی دغه دینیز دا کړی چې په دغه اندازه باندې کړی چې کتاب یې چاپ کړی وي او دوی مصانف په خپل دی وي نو موږ په دې باندې ویاړو افتخار کوو او اوس هم دې کوو خو دا څه چې توی نه دا به ډیر ښه وي. او بل خبره چې نه راځو کړه یو کور ویلې چې یو مثلا یو چاپ یو پروژه دا یو سیدا ورته وي یو پتري دې نه موږ نظارت کوو چې چیرې ته هغه د کار په صحیح صورت سره اجرا کړی نه وي. دوی بیا آیا د سي مرګي سره سي اجرایي مرګي چې دوی اجرا کوي
مهرباني.
لومړی پوښتنه، ما خپل تر هغه حد چې فرض دی په دین کې زده کړه او په هیدل ور باندې فرض دی ځکه په تیار کې سره په دین کې نشی تللی. هغه مې د ځان لپاره زده کړه کړې خو زدران سره ته خپل پوهېږي د هرې برخې هغه مسلکي کسان معلوم دي. که زه اوس د ادبیاتو متخصصه یم او زه په دیني برخه کې کتاب ولیکم او فکر کوم چې ډېره به پکې ضعیفه وم نسبت دې ته ځکه ملا صاحبان او دینی عالمان شته دي ډېر غلطۍ به پکې وکوم. او بل دا چې دغه دینی موضوع چې دا ډېر د احتیاط نه باید سړی پکې کار واخلي. خدای ما کړه داسې کار شوی وي چې هغه زما له قلم څخه تېروتنه شي وي او ما بستا ملت او خلک په ګمراهۍ کې
اچولي. البته دوی ویلي چې په دې برخه کې ستاسو فعالیتونه یعنی اوس هم موږ په ویاړو کنه که یو وړاندیز وو. البته نور خویندې شته په دې برخه کې کار کوي. موږ به د خبرونې لارې پر راتلونکو معرفي کوو. بلې پوښتنه لرله.
نو که څه شرایط ویلي وي او کتاب لیکي نو زه دا ژمنه کوم چې زه به کتاب ایډیټ کوم کوم او زه به ورته لیکم دا ژمنه به زه وکم. او بله خبره دا و چې موږ خو اجرا مرجع نه یو په دغه پرانیستې حکومت والی کې، خو موږ د هغې څخه نظارت کوو او موږ پوښتنه کوو او موږ شفافیت رامنځته کوو. دولت باید موږ ته حساب راکړي، ځکه دولت پروګرام موږ ته راکړی وي چې دغه پروګرام او دغه تعهد موږ په دوو کلونو کې پلی کوو، دومره یې بودیجه ده او په دومره ولایتونو کې او دومره وخت کې تمام شي. هر څه موجود وغه پلان یې راکړی موږ ته مطابق د پلان د دوی په غونډو کې موږ ګډون کوو، د کاري ګروپونو په چوکاټ کې او هغه ګورو چې کار څومره مخکې تللی دی او که مخکې نه وي تللی موږ ورباندې فشار راوړو او موږ پوښتنه کوو چې دا ولې مخکې نه دی تللی. او ومې ویل مخکې چې کله دا پروګرام ټول بشپړ شي او تعهدونه پوره شي، ووایي چې تعهدونه وخت تمام دی او تعهدونه بشپړ شول او که کوم یو پاتې وي نو د هغو باید معقول دلیل وړاندې شي چې دغه تعهد ولې نه دی پلی شوی. او په ضمن کې د موږ نه وروسته یو بې طرفه مرجع او یا هم نړیوال متخصصین راځي، د دې ارزیابي کوي او هغه بیا راپور ورکوي ولسمشر ته او د دې ترڅنګ چې موږ هم راپور ورکوو.
تاسو خو به مخکې د یادونه وکړه چې ولایتونو ته ستاسو سفر شاید سخت وي، وخت کمښت او کارونو ډیروالی او ځینې ستونزې، که خلک داسې یو مرکز ته چې خلک فرض تاسو ته راپور درکړي چې موږ په سیمه کې دا سړک ولسو کلونو ریسې نه ده جوړ شوی، فرض د کابل جلال آباد سړک دی پروژه شوې ده ولې کار نه ده شوی، همداسې تورخم جلال آباد سړک دی، نورو غټې پروژې دي چې هغوی تدارکات بشپړ شوي دي ولې کار نه پکېږي. یعنی خلک حداقل تاسو ته یو شکایت وړاندې کړي چې موږ په سیمه کې دا پروژه پلاني کال کې پیل شوې وه، تر اوسه پورې کار نه ده شوی، تاسو څه اقدام کولی شئ؟ تر حکومته یا رئیس جمهور دا غږ رسولی شئ که نه؟
یقینا د دې ترڅنګ چې هغه غږ به رسوو، خو موږ هغه تعهدونه چې فکس موږ ته راکړل شوي دي، یعنی یوولس تعهد د دوو کلونو لپاره راکړل شوي دي، یو هغه څېړو، د هغه نظارت کوو، په ضمن کې به نورو اړخونو کې هم شکایتونه رسوو. یو تصمیم موږ خپله د مدني ټولنو دغه د پرانیستې حکومتوالۍ د مدني ټولنې اړخ نیولی دی چې دې لپاره چې په همدغه چوکاټ کې همدغه څلور دېرش کسان ځایېدل همدومره ظرفیت دی او په ټولو هیوادونو کې همدغسې ده، دې لپاره چې موږ نورې مدني ټولنې راګډې کړو، موږ د دې لپاره په یو پروسیجر باندې کار کوو چې نورې مدني ټولنې د افغانستان د ټولو ولایاتو په کچه باندې را شاملې کړو، خو هغه فقط اجرایوي صلاحیت ونه لري بلکې د مسلمان کاری
وکړي. تاسو دلته نړیوال غړیتوب هم لري، نړیوال ټولنې لارې هم تاسو کولی شئ فشار راوړی په حکومت باندې؟
یقینا
نه، تاسو باید نړیوال ټولنې ته ځواب ورکړئ.
نه، موږ باید ځواب ورنکړو، ځکه موږ هم یو د فشار راوړلو یو قوه یو او موږ خپل پروژې نه امپلیمنت کوو، یعنی موږ پروګرامونه مخته نه وړو، موږ د هغې لارې هم کولی شو فشار راوړو او حتی وړاندیزونه وکړو، حتی له ولسمشر سره وګورو او په دې مسایلو سره خبرې وکړو.
چون خبرونه ستاسو د فعالیتونو د مخکې ښځو اړوند ده، دلته ښځو ته هم خاصې ژمنتیاوې په پام کې نیول شوي دي که نه؟ عمومي پرمختیایي پروژې دي صرف
د ښځو لپاره هم په پام کې نیول شوی دی چې یو ډیر مهم تعهد دی چې هغه د سترې محکمې لخوا دی، البته نور تعهدونه یې هم دي، خو یو تعهد دی چې د ښځو لپاره به اختصاصي محاکم د افغانستان په 12 ولایتونو کې اختصاصي محاکم د اوس دغه اوسنۍ دوره د پرانیستې حکومتوالۍ کې جوړوي او وروسته به دغه ژمنه چې د موږ سره یې کړې ده ته به دا به غځوي نور ولایتونو ته، د ښځو لپاره به اختصاصي محاکم چې ټول سټاف به یې ښځینه قاضیانې وي دا به جوړوي. او دا یو مهم حرکت دی. فکر کوم چې اوس په افغانستان کې کشمکش او جنجالونه دومره روان دي چې د نارینه او قاضي ته رسیدنه نه کیږي، د ښځو خو پرېږده، نو که اختصاصي محاکم جوړ شي دا به یو څه اسانتیا راوړي.
محاکم یادونه مو وکړه، په دې برخه کې ګڼ زیات انتقادونه موجود دي، دا چې صحرایي محکمې او داسې نور شیان دي محاکم کیږي په صحرا کې. البته خلک په د خبرونې په وروستۍ برخه کې د نیمې نړۍ په خبرونه کوم په ورته موضوع غږېدل یو دی لپاره چې اردونکي لا ډېر پوه شوي کې خبرونه هم را سره واوري. اردونکي ته ورزو چې له میدان وردګو را سره پاړي کې کېدی، ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
مننه ډېر زیات او زه درم سره تاسو ته کور ته سلام وړاندې کوم. کریډیټ مې زیات کم دی، بخښنه غواړم. خو یو غوښتنه درنه چې هغه مخکې دا تیره اونۍ نه بل مخکې دوشنبه باندې هغه وږمه سبا امیر تاسو ملمنه کړې وه، که دغې دغه تکرار بېرته بیا کېږدی ما وانر مېدله ډېر زیات موږ غو ته پته ماشي، خو مونږ وانه ویل نو بد بختانه که بیا تکرار کړي دغه راتلونکي
شنبه خبرونه بل هم لرو، بیا چهارشنبه 12:30 بجې تکرار خبريږي. تاسو له تکرار نه هم نوې خبره اوس بیا د هغې خبرونه تاسو کولای شئ زمونږ د انټرنیټ لارې زمونږ ټول خبرونه واوري. البته څومره چې خبرې شوې دي یا مغه ورځ ته لاړ شئ د مهالوش لارې هغه واوري، که تاسو ډیر ورسره مینه لرئ دا غل لارې. ولې نن دلته د محمود تقوا سره غو محمود تقوا سره غږیږو، د دې فعالیتونو ته تاسو کوم نظر ګورئ؟ مخکې ویلې چې اړیکه مو پرې کېږي، پیسې مو کمې دي، بیلنس حتما ختم شوی دی، بل اردونکي ته ورزو چې دا وخت راسره په اړیکه کې شته، ستړي مشي. مهرباني.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ګرانې خور سلام.
امید الله خبرې کوي؟
پلیو
ډیر بخیر راغلی ستړي مشه له هلمند مهرباني تاسو نظر پیغام وړاندیز یا پوښتنه کلری و اوري سره
نظر می داو د ګران خور څخه ډیر زیاته مننه چې سادهګاز په بخش کې ډیر ستر خدمت کړی و زموږ هیوادوالو ته د ګران خور څخه پوښتنه دا ده چې دا بلانو خپل زده کړې ته کومه حد ورسوي او خصوصا د هغو ښځو چې کډوالې دي او یا په نورو هیوادو کې د هغو دوی کوم خدمت کړی دي او خصوصا په هغو پښتنو ولایتونو کې دوی کوم خدمت
محمود تقوا باید ورته جواب ورکړي
مننه وکړه لکور ودان ستاسو مینه د چمګت د درځ رسیدلې زما تصمیم خود زده کړو لپاره نور هم دی خو هیله لرم چې زه ورته ورسیږم اوس په خپل اسناد کار کوم د پی ایچ ڈی لپاره غو برابر او مزه کوي
دومره ډیر کارونه پرې دی نور درس کوي
پی ایچ ڈی حاضرې نه لري چې بعد همیشه ورته حاضر وي ځکه غو ریسرچ دي چې به ریسرچ کوي په یوه
یعنی دلته به کوي ما هدف دا سو شاید افغانستان نه
بیرون نه شاید افغانستان نه باندې وي خو لګ لګ به ورزم یعنی په یوه میاشت کې یا دوه میاشت کې یو ځل کېدلی شي په هندستان کې هم پېښور کې دي ځایونه کې وي او دوهم پوښتنه د محترم ورور چې د ولایتونو کې چې د میرمنو د پاره څه کارونه کړي دي نور ولایتونو ته متاسفانه زه نه یم توانېدلی چې لاړ
شم عمر هم کم دی انشاءالله شاید تاسو عمر له ډېرو دوه سره کار له ډېرو دوه سره لاړ شئ او تر سره
او نیت لرم کله چې نیت لرم نو انشاءالله دا مې هیله ده چې خدای پاک به ما سره مرسته کوي او زما ملاتړ به کوي تر څو زه میرمنو ته خدمت وکړم او هغه مشروع حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي حداقل هغو ته ورسیږي او حداقل دی پرمختللی انسان په توګه په افغانستان کې ژوند وکولی
تاسو کې د دې ټول کار انرژي او توان لیدل کېږي ماشاءالله په ځان باندې ښه او کار تاسو کړی ورته یې لري خو څومره د ټول کارونه څنګه سره منسجم کولای شي څنګه مدیریت کولای شي چې تاسو 15 پګو کارونه یو ځای مخته وړئ
دسته زالبته د خبره چې کوم دسته یو نو غرور نشي چې خدای وکړي وایي ښه منیجر هغه دی چې ځان نه بلکې نور ستړي کړي زه اکثرا کېدلی شي په ځینو ځایونو کې چې هم صرف زما له نظر څخه استفاده وشي یا صرف زما له موجودیت څخه استفاده وشي یا هم زما له یوې لارښوونې څخه استفاده وشي ولې زه جسمن ډېره پکې زیات ستړې نه یم خو مغز مې ډېر پکې ستړې دي کله کله داسې هڅه کوم چې بس د ټولو کارونو څخه په شا شم او یو آرام ځای کې کینم خو بیا چې فکر وکړم کېدلی شي د دې پاک له زما څخه خدای پاک پوښتنه وکړي چې په تا باندې دومره مصرف شوی او ته مې بهولې او تا ته مې یوه لاره ښودلې وه د هغه کسانو لپاره چې هغوی یوه لاره نه وه پیدا کړې یا هم په سختۍ
بالکل دا یو ښه احساس دی چې تاسو یې کوئ د ټولنې لپاره نو لا ډېرو کارونو ته به هم رسیدګي کوئ لکه تاسو زده کړو ویلې د هغې تر څنګ دغو کارونو ته دغه ټول ته دوام ورکولی شئ
انشاءالله په ځان کې تر اوسه وړتیا وینم او که بیا یو څو کالونه ناوخته شي کېدای شي ونه توانېږم
تر څنګ یې تاسو لږ ډېر چې رهبرۍ ته راغلی سیاست کې هم وړتیا لیوالتیا لرئ چې راشئ کار وکړئ که نه په همدغو برخو کې تاسو در سپارل شوي دي سوله عالي شورا هلته پرانیستو حکومتوالي هلته د کوار په موسسه کې د ظرفیت جوړولو لپاره کډوالو لپاره کارونه د دې تر څنګ دغه ته لیوالتیا لرئ
سیاست کې مخکې مې لیوالتیا لرله او یو وخت کې مې تقریبا تیره دوره کې مې د خپل ولایت نه ولایتي ته درېدلې وم خو متاسفانه چې د ډېرو کمو رایو په توپیر سره زه ونه توانېدم چې بریالی شم او ډېر کمپاین مې هم نه وکړی نو وروسته له دې تصمیم نه لرم چې په هیڅ وجه زه سیاست ته مخه کړم ما وروسته د هغې دا تصمیم ونیو چې زه هغه انرژي چې زه په کمپاینونو کې مصرفوم هغه انرژي چې زه په نورو کارونو کې مصرفوم هغه خدمت د هرې لارې نه کېږي او دا به زه خپله تصمیم ونیسم چې خدمت د کومې لارې نه وکړم
او اوریدونکو چې نورې له دې وروسته اړیکه نیولې ده تنګیوال همدارنګ نورو ورونو چې زمونږ تخنیکر سره خبرې کړې ولې غږ نو خبرولې ستاسو ولایت او سیمه څخه دې ستاسو نه مننه کړې ده تخنیکر مونږ ته د پیغام پرې خو تر څنګ چې خبرونه پای ته رسیږي کا ورسته هڅې مو راته وای لا څه اهداف تعقیبول غواړي چې خدمت کول غواړي او د خلکو لپاره چې ستاسو په شان یو هدف لري غواړي ور ورسیږي ولې خورا زیات خندونه پر وړاندې دي چې پیغام لري څه کولای شي یو ځای ته ورسیږي
زدران صاحب لا یکلف الله نفسا څومره چې زه وړتیا لرم او څومره چې زما په وجود کې انرژي ده، زه به نه یوازې ښځو ته بلکې د افغانستان نارینه او ماشومانو ته، ټول ځورېدلي میلاد ته څومره مې چې وس دی او څومره چې زما سهم دی د خدمت، زه به هغه ادا کوم او د خلکو دپاره به کار کوم او هېڅکله به زه د خپلو شخصي اهدافو دپاره کار ونه کړم. زه دا ژمنه کوم، نه پارلمان ته تلل غواړم او نه کوم بل پوزیشن غوښتل غواړم چې هغه په کمپاینونو ترلاسه کیږي، بلکې زما هدف دغه دی چې زه ځورېږم چې کله یو بل ځورېدلی وینم.
نو ستاسو په څیر ګڼ نورې مېرمنې نجونې شاید ځورېږي له ورته حالت نه، او دوی غواړي له دې حالت نه ځان وباسي، څه لارې ورته شته؟
لومړی خو زه کله چې یو څوک ځورېدلی وي او یا په ستونزه کې وي، دوی خپله د ځان دپاره ممکن ډېر څه ونشي کولی، خو زه د دوی څخه غواړم او هیله لرم چې دوی باید همت له لاسه ور نه کړي، او په ضمن کې زه د دوی له محترمو کورنیو څخه، له نارینهوو څخه، له ورونو څخه، له خاوندانو څخه، د دوی څخه هیله لرم چې تر یو وخته د دوی ملاتړ وکړي او تر شا یې ودرېږي او باور ورباندې وکړي. کله چې باور ورباندې وکړي، زه مطمئنه یم چې د دوی باور نه ماتوي. که باور یې مات کړل او زما کور ته درشي، زما دروازه دې وټکي. ډېره
زیاته مننه محمود تقوا په خبرونه کې لګډون، چې دوی مخکې ښځې په څیر په دې خبرونه کې را سره میلمانه وي. ستاسو له فعالیتونو کارون نه مننه. اردوونکو له تاسو نه مننه چې په خبرونه کې راسوي. خیر اوسې. ستاسو ګډون نه درنه. اردوونکو له تاسو نه مننه. که په افغاني ټولنه کې یا په حکومتوالۍ کې د ښځو دوندې په اړه ستاسو پیغامونه پاتې وي، په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره راته پرېښې شي. دا شمېره ستاسو غږونه په اتومات ډول ثبتوي. په کورنۍ کې یا په ټولنه کې د ښځو دوندې په اړه ستاسو دا ښه فعالیتونه او ښه پیغامونه به د پنجشنبې په ورځ دولس نیم بجې موږ درته خبرو. د خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسیږي. په راتلونکو څو شیبو کې د نیمې نړۍ خبرونه اوري چې مسعود نیازی چمتو کړې ده. د خدای په امان.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسعوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د صحرایي محکمو په ډیریدو خبرې کوو. ولې ورځ تر بلې دغسې محکمې ډیریږي؟ آیا صحرایي محکمې له شرعي او قانوني اړخه مشروعیت لري؟ حکومت او نورې مسؤولې ادارې د دې ستونزې د حل لپاره څه کولای شي؟ په دې برخه کې به د عامو خلکو، مسؤولو بنسټونو او د دیني عالم نظرونه ولرو. هیله ده تر پایه را سره مله اوسئ. دا د یوې میرمنې د صحرایي محکمې بهیر و چې د نامشروع اړیکو د درلودلو په تور د کلي د مشرانو لخوا پرې د سنګسار حکم صادر شوی و. دغه ښځه په یوې کنده کې کېنول شوې، یوازې سر ښکاري او سړی په ډبرو ولې نوموړې چغې وهلې او زارې کولې، خو خلکو د ډبرو ګزارونه تر هغې پورې پرې وکړل چې له وجوده یې سا ووته. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې لیدل کېږي چې حقوقي او نورې قضیې د دود او دستور له مخې فیصله کېږي. که په کومه سیمه کې یو جرم ترسره کېږي، اشخاص او افراد د عدالت تامینولو ته راولاړېږي او صحرایي محکمې جوړوي. په صحرایي محکمو کې اکثره وخت ښځې له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. که یوه مېرمن په کوم جرم تورنه شي، نو د هغې نظر ته پام نه کېږي او ټولې پرېکړې د صحرایي محکمو د مشرانو په خوښه کېږي. ښځو ته اکثره وخت له کور څخه د تېښتې او نامشروع اړیکو په درلودلو د زورواکو لخوا پرته له دې چې جرم پرې ثابت شي یا عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه وشي، په خپل سر سزا ورکول کېږي، چې سنګسار، د بدن د غړو پرې کول، په درو او لخت وهل او نور ډولونه پکې شاملېږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د راپور لمخې، د 1996 کال په بهیر کې د ښځو پر وړاندې صحرایي محکمې د ډیریدو په حال کې دي. په ځینو سیمو کې مو د یو څو همداسې پیښو د احوال اوریدلو ته رابولم چې خلکو میرمنو ته د صحرایي محکمو په جوړولو سره سزا ورکړې ده.
د 1996 کال د دلوي میاشتې 14مه، یوه 22 کلنه ښځه د تخار ولایت د چاب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو شمېر نارینهو لخوا په صحرایي محکمه کې په لخت وهل شوې ده. لومړني معلومات ښیي چې دغه میرمن په یوه صحرایي محکمه کې د نامشروع اړیکو په تور مجرمه پیژندل شوې وه، او ګڼو کسانو دغه میرمن په سر او وجود په لرګیو وهلې وه. د 1996 کال د هوت شپاړسمه، په کندوز کې یو هلک او نجلۍ د ټلیفوني اړیکو په خاطر په درو وهل شول. د کندوز د ولایتي شورا غړي صفی الله میری ویلي چې دغه هلک او نجلۍ د چقورې قشلاق کلي په جومات کې په محضر کې په درو وهل شوي. ښاغلي امیری ویلي چې طالبانو د لاؤډ سپیکرونو له لارې له خلکو غوښتي وو چې د دغو دوو ځوانانو د وهلو سیل ته راشي. طالبانو څو کاله وړاندې هم د کندوز په دشت چارچي ولسوالۍ کې یو هلک او نجلۍ د نامشروع اړیکو درلودلو په تور سنګسار کړي وو. دا جر لس او شپږ نوي کال د هوتا تما وسلوالو طالبانو د فاریاب ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې یو هلک او نجلۍ په درو وهلي. د فاریاب د پولیسو ویان کریم یورش ویلي د هلک او نجلۍ د کوهستان د بندر سیمې اوسیدونکي دي چې د دوی د واده په تړاو د کورنیو له مخالفت وروسته غور ولایت ته تښتېدلي وو. د ښاغلي یورش په وینا د سیمې مشرانو دغه جوړه بیرته خپلې سیمې ته استولې چې وروسته طالبان پرې خبر شوي او صحرایي محکمه یې پرې جاري کړې وه. طالبانو دغه هلک او نجلۍ د خلکو په مخ کې هر یو اتیا دورې وهلي. دا دیر لسو شپږ نوي کال دا سرطان ولسمه د هرات په کوهستان ولسوالۍ کې یوه ښځه او سړی د نامشروع اړیکو درلودلو په خاطر د سیمې د خلکو لخوا په یوه صحرایي محکمه کې په ډزو وویشتل شول. د هرات د پولیسو ویان عبدالحد ولیزاده دغه پیښه تایید کړې وه او د یوه عیني شاهد له خولې ویلي وو چې دغو کسانو د صحرایي محکمې لا جوړېدو مخکې چیغې وهلې او ویلې چې بېګناه دي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقی د نورو کلونو په پرتله سږ کال په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د صحرایي محکمو د ډېریدو په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي چې سږ کال د ښځو پر وړاندې د صحرایي محکمو اته پېښې له دوی سره ثبت شوي چې اتلسو کسانو ته پکې سزا ورکړل شوي چې اکثره یې ښځې دي.
متاسفانه پرې سږ کال کې د صحرایي محکمې اته قضې زمونږ په دفاترو کې ثبت شوي دي چې اتلس کسان پکې صحرایي محکمه شوي دي، اکثرا ښځینه دي او دولس کسان وژل شوي دي او درې نور کسان دوی وهل شوي دي چې دوه ښځې دي او یو ناري. خصوصا دا قضا چې ثبت شوي دي په هرات کې ده، په بادغیس کې ده او همدارنګه په فاریاب او تخار کې ثبت شوي دي. ځینې قضایا د دولت د حاکمیت ساحې دي، مثلا د تخار مسله او د فاریاب مسله ده. حتی په هرات کې هلته دولت حاکمیت لري او ځینې قضایا دي چې هلته دولت حاکمیت نه لري او دا د دولت دنده ده چې هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې دا کار وکړي.
د خبرونې په دې برخه کې به یو څو هم نظرونه هم واورو چې د دا ډول خپل سرو او صحرایي محاکمو په اړه څه نظر لري.
اخیری روحاني ما د تپنځي مسله او متاسفانه په افغانستان کې ښځو باندې ډېر فشار ده، ښځو باندې خشونت ده. ما پیام د کسانو ته داده چې باید موږ هیواد د مخنیوي وکړي چې افغانستان یعنی قانون لري خو قانون تطبیقوي نه، داخل چوکاټ د اسلام د کار باید وشي.
لری په پراتو سیمو کې دا کارونه ډیر زیات دي. واقعیت هغه دی یو خزه ته په سپک سترګه قتل دی او د خزو حیثیت تخولان دی کول دی. خو دا چې جن جاهل یا بدبخت خلک کسان سي په یو د یو بیچاره خزه باندې چې هغه باندې هیڅ نشاد لري او ناغ لري هغه راولي صحرایي محکمه کې نه دی خپل د شخصي خصومت راولي محکمه کوي. نو دا د ما په خپل اند ما په خپل نظر باندې ډیر غلط کار دی او زه په کله کې هم باید څه ونه سي.
تاسو د نیمه نړۍ خبرونه له آزادي رادیو څخه اورئ.
په افغانستان کې د امنیت نه موجودیت او د زورواکو د نفوذ له وجې د ځینو سیمو مشران او زورواکي ځان ته دا حق ورکوي چې په خپل سر خلکو ته سزا ورکړي. په دې ډول خپل سرو محکمو کې د ښځو حقونو ته توجه نه کیږي او تورنه میرمن نماینده هم نه لري. د غیر مسول اشخاص او د کلی د مشرانو لخوا دا ډول پریکړې د قانون لمخې څنګه دي؟ آیا اشخاص دا حق لري چې په خپل سر خځې محاکمه کړي؟ د افغانستان د اساسي قانون د څار کمیسیون غړی ډاکټر عبدالرؤف هیروی په دې اړه وایي.
در افغانستان سره محکمه داریم.
موږ په افغانستان کې ډېر ډول محکمه لرو، ابتدایي محکمه، استیناف او ستره محکمه. دا د دولت دنده ده چې د اساسي قانون پر اساس محکم جوړوي، متخصص خلک چې له حقوق او شریعت څخه فارغ وي او د ستاج دوره یې تیر کړی وي د قاضي په توګه ټاکل کیږي. خو صحرایي محکمه هیڅ ډول شرعي مشروعیت نه لري. هر هغه حکم چې له صحرایي محکمه نه صادریږي غیر قانوني او باطل دی. یوازینی کس چې حکم کولای شي با صلاحیت قاضي دی. نو بنا ان ټول حکمونه نازیات او فیصلې باید په رسمي دولتي محکمو کې د قانون پرنا کې او که په قانون کې حکم نه وي نو د حنفي فقه په اساس چې عدالت په ښه شکل تامین کړي قضايا حل او فصل شي.
میتونه کې قضايا را حل او فصل کړي.
د اسلام د سپیڅلي دین د احکامو پر اساس دا جواز لري چې یو شخص دی پرته لدی چې د باصلاحیته محکمو لوري د هغو جرم په باره کې حکم او فیصله وشي د افرادو او اشخاصو لخوا سزا ورکړل شي، یو ځل بیا ښاغلی هیروي.
شریعت اسلام شریعت است که از طرف خداوند جل جلاله.
اسلامی شریعت الله تعالی له جانب د انسان د خوشبختی لپاره وضع شوی دی. په اسلام کې د حدود او قصاص په مسایلو کې ډیر زیات تاکید شوی دی. د جزا د قانون د لومړی ماده په اساس د حدود او قصاص مسایل د حنفی فقه پر اساس حل او فصل کیږي. د شریعت علما په دې باور دي چې مثلا د سنگسار په برخه کې که ټول شرطونه پوره نه وي حد نه جاری کیږي. همدارنګه د زنا په برخه کې باید شواهد او اقرار موجود وي، کنه حد نشي جاری کیدای. نو هر هغه څه چې په صحرایي محکمو کې د ښځو پر وړاندې چې د هغوی ابرو او حیثیت ته زیان رسوي په هیڅ ډول جواز نه لري او دا غیر شرعي عمل دی. هغه خلک چې دا ډول کړنې ترسره کوي انسانان په ناحقه وژني، او هر څوک چې یو انسان په ناحقه وژني لکه ټوله دنیا یې چې وژلې وي، نو دا خلک چې صحرایي محکمې جوړوي قاتلین دي.
و تمن هر کس یک انسان په ناحق بکشه مثل یک دنیا را کشته باشه قاتل هستن.
په افغانستان کې صحرایي محکمې په هغو سیمو کې ډېرې ترسره کیږي چې د دولت حاکمیت پکې کمزوری یا نشته. زورواکي او مخالفین پکې حاکم دي، خو د بشري حقونو د راپور له مخې په هغو سیمو کې هم صحرایي محکمې ترسره شوي چې د دولت تر حاکمیت لاندې دي. دا چې کشفي او امنیتي بنسټونو د دغو پیښو د عاملینو په نیولو کې څومره اجرات کړي او د یادو پیښو په تړاو یې تر اوسه څومره مجرمین نیولي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمی مو په همدې اړه پوښتلی دی.
په 2018 کال کې په غلرو پتو سیمو کلي او بانډو کې چې هلته صحرایي محاکمې دایر شول، خصوصا هغه ځینې کلي او بانډې چې هغه د بیترسانو تر تسلط لاندې وي او حاکمیت په یو نحو درلوده، په هغو سیمو کې دغو نه په لسو مواردو کې موږ 12 نفره بازداشت کړي دي. ځینې هغه سیمې وي چې په هغو کې مطلق حاکمیت حکومت و هلته صحرایي محکمې دایره شوې وې، هغه موږ نه مورد دي. په نه مورد کې موږ 15 کسان نیولي دي چې هغه صاحب العبور سیمې وي، په هغو ته آنن د پولیس لاسرسی مشکل و. خو وروسته چې کله صحرایي محکمې دایره شوې د هغې نه وروسته پولیس اقدام کړی دی او عاملین یې نیولي دي، قانون منګولو ته سپارلي.
دا چې لوی څارنوالۍ ته د صحرایي محاکمو په ارتباط څومره قضیې راجع شوي دي او په دې اړه د څومره مجرمینو قضیې څېړل شوي دي، د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي په اړه وایي.
اداري لوی څارنوالۍ افغانستان په مسابې اداري تطبیق کنندې قانون،
د افغانستان لوی څارنوالۍ د قانون د تطبیقونکي ادارې په صفت تل د هڅه کوي چې هرې جرمي قضیې ته له قانون سره سم په وخت رسیدګي وکړي. متاسفانه د تېر یو کال په جریان کې د صحرایي محکمو د ډېرېدو شاهدانو چې ځینې د دولت د حاکمیت په سیمو کې ترسره شوي ودی. موږ په دې برخه کې هڅه کړې چې له هغې جملې څخه یوه هم د تخار د چابل ولسوالۍ د صحرایي محکمې پیښه وه چې څو کسان نیول شوي او دوسیه د تخار څارنوالۍ لخوا بشپړه او محکمې ته لیږل شوې ده. هر هغه څه چې لویې څارنوالۍ پورې مربوطېږي موږ تعقیب کړي او اړوندو ادارو ته مو په دې برخه کې لازم هدایت ورکړی دي.
د روان کال په بهیر کې د ښځو پر وړاندې د نورو تاوتریخوالو تر څنګ د صحرایي محکمو د زیاتېدو په اړه د ښځو د حقونو یو شمېر بنسټونه هم اندېښنه ښیي. د ښځو شبکې د عدالت غوښتلو د برخې مسؤول عادله مرخیل وایي په افغانستان کې د قانون نه حاکمیت او دودیزې ستونزې د دې باعث شوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېر شي.
یوازینی عامل یا عوامل دا ده چې افغانستان یو عرفي او سنتي ټولنه ده. کله چې موږ به ګورو د کورنۍ په سطح کې، پښتنو په سطح کې، یا په ټولنه په سطح کې ډېره ستونزه د ښځو په مخ تېره ده. دا اصلي ستونزه یا اصلي عامل د قانون نه تطبیقول یو اصلي عوامل ده. دوهمې د عرفي مسایل حاکمیت ده چې دا متاسفانه یو لوړه ستونزه په د ښځو د حقونو لاسرسی ډېرې یو معنې کیدای شي. په همدې خاطر موږ تاسو کله چې له رسنیو څخه خبرې ترلاسه کوو د ښځو پیښې ډېره تکندهده موضوعات ده چې موږ تاسو همیشه دا فکر کوو، دا سوچ کوو چې څنګه کولی شي چې دې عوامل پیښې راټیټ کړو.
درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لیو بخونکو الله سپارم. خوشاله اوسئ.
نفرت ورخصی من ناک زندگی جوړم، نفرت ورخصی من ناک زندگی جوړم. یو تندی جوړ